السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د نن ورځې ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په روان نیم ساعت خبرونه کې اوري چې جمعیت ګوند وایي که ولسمشر د عطا نور په اړه په خپلې پرېکړې له سره غور ونه کړي نو دا ګوند به په خپل عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. امریکا له پاکستان غواړي چې طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله بریدونه وکړي. د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه په روانه نیم ساعت خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونه کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار د یوې هڅې په توګه د هیواد قوانین عمدن نقض کړي دي. او نن د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې خبرو یو نوی دور پیل شو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونه کړي. د دغه ګوند وین مرستیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګوند به د بلخ له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په غبرګون کې خپل شرایط اعلان کړي. د بلخ لپاره تازه ګمارل شوي والي محمد داوود له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هرکله د ملي وحدت حکومت مشر ته به امر ورته وکړي، دوی به په رسمي ډول د بلخ د نوي والي په توګه خپله دنده پیل کړي.
سوچ مخالفت کوي دغه خو زما په نظر زما پورې اړه نه لري، دای پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت کوم مخالف نه لرم، ټول قمندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران، ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي، ښه حکومتداري وي، ټول موافق دی انشاءالله، کومه خبره نشته.
شغلی داوود تغرز ویلی چې عطا محمد نور په بلخ کې ډیر کار کړی، خو وایي د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې شته چې دی به د اصلاح لپاره هڅه وکړي. امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په وروستي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضرېدای سي. پاکستاني ورځپاڼو د ماتس غوښتنه چې د رواني میاشتې په پیل کې یې کړې وه اوس افشا کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د غوښتنې په وړاندې د پاکستاني مشرانو ځواب څه و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو د یوې هڅې په توګه د هیواد قوانین عمدن نقض کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي تر هغو پورې چې د ولسمشر په ګډون د حکومت مشران پر ځان قوانین تطبیق نه کړي، دوی به د قانون ماتولو ته دوام ورکوي.
که چیرته ښاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نه کړي، که چیرته ښاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نه کړي، که چیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نه کړي، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
شغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر په کومو مواردو او کله قوانین نقض کړي دي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی په یوه وینا کې ویلي وو چې که ملي شورا د قانون د پلي کېدو بیلګه سي، ټول افغانستان به آرام سي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر څوک چې له هر ادرسه قانون مات کړي تر قانوني تعقیب لاندې نیول کېږي. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د ویکتوریا ایالت د پولیسو سرپرست مشر شان پاتون دغه 2 کلن کس افغان الاصل استرالیا بللی چې د په خبره په نشه یي موادو هم روږدی دی. پاتون په میلبورن کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه لري چې له تروریزم سره د دغه کس اړیکې وشي. په دې پیښه کې چې نن سوي ده تقریبا دیر لاستانه ټپیان سوي دي. او سم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. نن د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې خبرو یو نوی دور د ایران، روسیې او ترکیې په منځګړیتوب پیل شو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې د حکومت او مخالفینو استازي د دغه دور زنی غونډې لپاره وړاندې استانې ته رسیدلې دي. له ملګرو ملتونو سره تر خبرو وروسته د سوریې د حکومت مخالفو ډلو ویلي چې دا تر بل هر وخت ډېر مهمه ده، ځکه چې روسیه د سوریې ولسمشر د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن پنځشنبه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پرېکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده. دا غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنه جوړیږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ګواښ کړی و چې پر هغه هېواد چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د پرېکړې پر ضد رایه ورکړي خپله مالي مرسته ورباندې بندوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پر هېوادونو غږ کړی چې د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو تر اغېز لاندې رانسي او هیله یې وښوده چې نړۍ به امریکا ته یو ښه درس ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له لوري د چیچن پر مشر رمضان قدیروف لګیدلې بندیزونه غیر قانوني او غیر دوستانه وبلل. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویل چې په قوي احتمال به روسیه د امریکا د دغه اقدام په وړاندې متقابل غبرګون وشي. د امریکا د خزانې وزارت د دوی ورځې وړاندې د چیچن پر مشر چې په ځورونې او له محاکمې پرته قتلونو تورندی مالی بندیزونه ولګل. دیمیتری پیسکوف وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه د متقابل اقدام په توګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور روسیه ته د امریکایي اتباعو د تګ مخه ونیسي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. جمعیت اسلامی وایي کا ولسمشر له بلخ څخه د عطا محمد نور د لری کولو په اړه په خپل پریکړه له سره غور نه کړي نو پاک سر عمل کې به دا ګوند خپل شرطونه اعلان کړي. متحده ایالاتو له پاکستان غوښتي چې له امریکا او افغانستان سره یو ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د نورستان چارواکي او دینی علما وایي د افغانستان جګړه جواز نه لري او دا یو ورور وژنه ده.
د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي. د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال منی چې قوانین عمدن نقص کړي دي او وایي که ولسمشر قوانین پر ځان نه تطبیقوي دی هم نه تطبیقوي. د همایون همین د څرګندونو په اړه ارګ وایي
کله چې یو څوک د مقننه قوې لسیجه قانون ننګوي دا قانون سره په ټکر کې ده او قانوني مراجع به یې تعقیبوي.
او په سویډي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب افغان ستوري راشد ارمان پرانست. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوي کول سمشر د عطا محمد نور پاړه په خپل پریکړه بیا غوړونه کړي نو دغه ګوند به د بلخ ولایت د خاغلی نور د لری کېدو په عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. د دې ګوندوان مرستیال زبی فطرت د پنځشنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې دوی به انجینر داود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریز غیر قانوني بولی. د موضوع جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای له بل خلیت نه بعد عطا محمد نور د غوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبه فطره د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشري لپاره راتلونکو انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. حل به جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت ځواب ورکړي بیا مخبل شرایط اعلانوي. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې هو د همغه څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادوي. جمهوری ریاست روسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړت څنګه دی ویلي خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمرل سوی والی انجنیر داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایی رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې یعنی د تیرې دوشنبه پورې جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف خانی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجنیر داوود یې نوې والی ګمارلی. له ځان پرته جمعیت اسلامي د جمهوری ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې راغلی و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنیو چارو وزارت د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبی فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریز غیر قانوني ده.
دا چې اخلاقا د بلخ والي د وسادتات د جمعیت د دانری کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د وسادتات نه ده، په جمعیت کې نور دوست هم شته دي. دوی باید دې خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب چې ووایي چې دما حق راکړه.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دي راغلي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې جمعیت اسلامي ګونوي کولس مشر د عطا محمد نور پاړه په خپل پریکړه لسره غوړونه کړی، نو دا ګوند به خپل شرطونه اعلان کړي. زمونږ همکار حمید بومن همدا شیبه له کابل د تلیفون په لیک را سره دی او ویل کیږي چې د باوري سرچینو په حواله البته چې عطا محمد نور په دریس کې اوس بدلون او نرمواله راغلی دی. دا چې څه بدلون پکې راغلی، ممن صاحب په خبرونه ته په خیر راغلاست، په دې اړه تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه همدا څو شیبې مخکې یوې حکومتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې عطا محمد نور خپله استعفا منلې ده، خو د هغې دپاره یو شرط وړاندې کړی. هغه دا چې اوسنی کوم کس چې د بلخ د والي په توګه پیشنهاد شوی دی یا وړاندیز شوی دی، د هغه نه مني، بلکې د په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازی فرهاد عظیمي د والی په توګه منلو ته تیار دی. او د هغه پیغامونو کې چې د ارګ مانۍ ته استولی دي، په هغه کې ویلي دي که حکومت په دې اړه باندې خپله پریکړه بدله کړي او فرهاد عظیمي د والی په توګه معرفي کړي، نو دی حاضر دی چې خپل استعفا ومني. خو د ارګ منابعو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د عطا محمد نور لخوا دا کوم نوی شرط چې وړاندې شوی دی د خپل استعفا د منلو لپاره، دی په دې ارتباط باندې څه نظر څرګندول غواړي. البته د ارګ لخوا خپل د جمعیت ګوند یو بل غړی د بلخ د والي په توګه نومول شوی دی، خو د جمعیت ګوند د غبرګون له مخې دوی ویل شوی دی چې دغه کس ته به اجازه ورنه کړي چې د مزار شریف ښار ته داخل شي او د بلخ د والي په توګه خپله دنده ترسره کړي. نو اوس انتظار دې ته دی چې ارګ په د عطا محمد نور د دغه وړاندیز په اړه باندې څه ډول غبرګون ښودل غواړي. آیا غواړي چې فرهاد عظیمي د بلخ د والي په توګه ونوموي که نه؟ هغه کس چې ولسمشر لا د مخه فرمان صادر کړی دی. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. حمید محمد چې د په خبره باوري دولتي سرچینو ویل دي چې عطا محمد نور دا منلی چې د بلخ ولایت له دولت له څوکۍ نه به تیر شي، خو په دې شرط چې په ولسي جرګه کې د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي د پر ځای د بلخ والي شي. تر دې مخکې افغان حکومت انجینر داود چې هغه خپل هم د جمعیت ګوند غړی دی د بلخ لپاره د والي په توګه نومول دی، تر اوسه دا معلومه نه ده چې ارګ په دې اړه څه وایي او آیا د ارګ به د بلخ ولایت د پریښودلو لپاره د عطا محمد نور دا شرط ومني او کنه. د ازادي راډیو په خپرونه کې په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په روسي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضر دي شي. پاکستاني ورسپنو د متیز غوښتنه چې د روانې میاشت په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې ده. خدای نه دی ویلي چې د پاکستانیانو ځواب څه و. د دې موضوع تفصیل له عصمت سروان اورو.
پاکستانی رسنیو نن وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اسلام آباد په وروستي سفر کې د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو ته ویلي چې پاکستان، افغانستان او امریکا دي د طالبانو پر ضد هم مهاله او همغږي عملیات پیل کړي. ماتیس د دسمبر په 3مه نیټه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي ماتیس ویلي امریکا غواړي چې د طالبانو پر ضد حملو ته زور ورکړي او پاکستان هم باید په ورته وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد اقدام وکړي څو دوی خبرو ته حاضر شي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خپل هیواد د یو چارواکي له قوله چې په اسلام آباد کې د ماتیس د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرل ویلي چې د امریکا دفاع وزیر باور درلود چې د افغانستان حکومت په چیرو میاشتو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي او امریکا غواړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. چیرو میاشت افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا سرمفتش وویل چې طالبانو د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه 450 ولسوالۍ نیولي او اوس د افغانستان په سلو کې 13.3 ولسوالۍ د دې ډلې په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزیر ماتیس د پاکستان د روسي سفر په لړ کې د صدر اعظم خاقان عباسي په شمول د دغه هیواد د پوځي او ملکی چارواکو له جګپوري پلاوي سره مفصلي خبري وکړي. د پاکستاني رسنیو پر اساس ماتیس پاکستاني مشرانو ته وویل امریکایي پوځیان د طالبانو پر ضد د جدي او سختو اقداماتو پلان لري. دوی به په هر ځای کې چې طالبان وي حمله پرې وکړي. ماتیس همدارس له پاکستاني مشرانو وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام وکړي ځکه چې د دوی پر ضد له شدید او سخت اقدام پرته د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د طالبانو او حقاني شبکې مشان او مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي. پاکستاني رسنۍ د خبرو سرچینو په قول وایي چې ماتیس د دسمبر په 3مه په اسلام آباد کې له خاقان عباسي او نورو پاکستاني مشانو سره په ملاقات کې له ګواښونکې لهجې کاروانه خیست. د دې پر ځای پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا دې همزمانه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د باور درلود چې له افغانستان او امریکا سره د پاکستان هم مهاله اقدام به طالبان کمزوري کړي او د هغوی په منځ کې به ګډوډي رامنځته کړي چې په نتیجه کې به یې دا ډله د پخلاینې لار خپله کړي. ماتیس پاکستاني مشرانو ته دا هم ویلي چې امریکا د شرایطو پر اساس ستراتیژي غوره کړې او غواړي چې لومړی طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه پیل او جګړه بند کړي.
د نورستان ولایت عالمان وای په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه دا او څوک چې د اسلام په نوم دینی عالمان خون کی او نور مسلمانان وژني هغوی اصلا غولیدل دي. په ډیره تفصیل لره له انوري ورو.
د نورستان مرکز پارون کې لسګونو دینی عالمان او قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان امنیتي ځواکونه له اسلامي هیواد او مسلمانانو دفاع کوي او څوک چې په خلاف جنگيږي هغوی د جهاد په ځای د نورو په اشاره ناروا جګړه ترسره کوي. مولوی عبدالغفور په خپلو خبرو کې ویل په هر ټولنه او هیواد کې د خلکو د ژوند چارو خطر سره کېدو د پاره امنیت ډیر اړین دی. که امنیت نه وینو هیڅوک نشي کولای چې آرام ژوند تیر کړي.
دا امن نه هر شی نه، امن راس کل خیر، د هر خیر د پاره دا سری امن وی عبادت کولی شي، امن وی سرمایه پیدا کیږي، زکات دروازه کلاویږي، امن وی حج ارکان 5 ادا کیږي. که امن نه وی غربت وی فقر وی لالچ وی شوکوی داکل چور او شفاول وی.
مولوی سلیمان له علما وغوښتل چې باید دوی د ځوانانو د ذهنونو روښانه کولو او ورته د دوست او دښمن خودلو د پاره خپل دینی او افغانی دنده ترسره کړي.
زمونږ ځوانانو نه ما هم دومره هیله ده هغوی دي مفکوره دي پیدا کړي ځوانانو په دماغ کې، څوک زما دوست دي، څوک زما پردی دي، څوک زما دښمن دي، څوک ما وژني، څوک ما سره د صلح لاس راکوي سره، څوک چې همدغه مظلوم ملت باندې چې ظلمونه روا ګني قسم قسم بانو سره چې دا مظلوم ملت دربدرې دا خط اراضي مقدس افغانستان چې دربدرې کوي الله دې دغه عذاب هم دغه سختی هم دغه ناګوار حالات هغه ملکونو باندې راولي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل د افغانستان د دولت مخالفین د خلکو په وژلو د خونځیو په ورانولو او د سرکونو په ړنګولو باندې نشي کولی چې د الله رضا حاصل کړي او یا هم خپل مقصد ته ورسیږي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لاره باندې چې تاسې روان یاست دا د خدای لاره نه ده، او په کوم لاره چې تاسې ځئ دغه لاره د جنت په ځای دوزخ ته تللې ده. د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي، د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي، د مکتب سوزولو او د معلم په شهیدولو باندې څوک جنت ته نه ځي، د لارې په ورانولو او د پل او پلچک په ویجاړولو باندې څوک جنت ته نه ځي. جنت د پاره نیک عملونه پکار دي، آبادیانې پکار دي، عبادتونه پکار دي.
له دې وړاندې هم د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه او نیابتي بللې، خو لا تر اوسه یوه خوا هم دې ته نه ده چمتو شوې چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال مني چې قوانین یې له قصدنه نقص کړي دي. همایون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دغه شان وویل چې د قوانینو نقص ته به دوام ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي هر څوک چې له هر ادرسه قانون ننګوي د قانوني بنسټونو تر څارنې لاندې به نیول کېږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال په توند لهجه او چیلنجي ډول وایي کله چې د هیواد ولسمشر قانون نقص کړی نو دی هم نقصوي. همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت له درېګونو قوو وغوښتل چې قوانین نقص کړي، ځکه په خبره د قوانینو نقص پر ولسمشر د فشار په معنا وي. د نوموړي په خبره د قوانینو په نقص سره غواړي ولسمشر دې ته اړ کړي چې د قوانینو د نقضولو او غیر قانوني اقداماتو څخه لاس واخلي.
دا چې درېګونې قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، که چیرته ښاغلی غني په ځان باندې قوانین تطبیق نکی، که چیرته ښاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکی، که چیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکی، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
خو ښاغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مواردو کې او څنګه قوانین نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمېر غړي د خلکو او ځینو سیاسي مشرانو له لوري د قوانینو په نقص تورن ګڼل شوي دي. د اساسي قانون پر تطبیق د سار د کمیسیون مسؤلینو په وار ور دا ویلي چې د ملي شورا یو شمېر کلانو قانون نقص کړی، خو د دواړو مجلسونو اداري پلاو بیا دغه داوی رد کړی دی. ولسمشر غنی هم په خپل یو وینا کې ویلی چې ملي شورا د قانون د پلي کولو بیلګه شي نو ټول افغانستان به آرامه شي. افغانانو هم د دولتي چارواکو لخوا د قانون د نه مراعاتولو لامل تل شکایتونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وی هر هغه څوک چې د مقننه قوې له ادرسه د قانون خلاف عمل ترسره کوي د قانوني مراجعو لخوا به تر څېړنو لاندې ونیول شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د خان مینپال په دې اړه داسې وایي
کله چې یو څوک د مقننه قوې له سټیج قانون ننګوي کاملا د قانون سره په ټکر کې ده، او کله چې هر څوک د قانون پوړان دی باندې حرکت کوي قانوني مراجعه به تعقیبوي.
خو د حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وایي هیڅ څوک حق نه لري چې د قانون خلاف عمل وکړي.
دوی حق نه لري چې په خپل د قانون نه سرغړونه وکړي، ولې چې دوی قانون پازه ارګان دی. که دوی مخالفت کوي حکومت مکلف ده، لویه سرمالی مکلف ده چې د ولسي جرګې د دې وکیل نه تحقیق شروع کړي چې ته څنګه اعلانوي چې زه پسله دې خلاف د قانون کار کوم.
ښاغلی صافی له لوی سرنوالۍ غواړي چې ژر تر ژره دې له ښاغلي همایون څخه څېړنې پیل کړي. د نوموړي په خبره د قانون نقصول حل لاره نه ده، او هر څوک چې په دې برخه کې له حکومت نه شکایت لري باید قضایي قوې ته دې مراجعه وکړي، نه دا چې په خپله هم قانون نقص کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی د اوکراین په ختیځ کې د امنیتي او بشري وضعیت د خرابېدو له امله خبرداری ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي وسلوال چې روسیه یې ملاتړ کوي د اوکراین له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. نور جزئیات له فرشته جرال سي اورو.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغریني په داسې حال کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د بشري او امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله خبرداری ورکړی چې د هغه هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې د بیلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنگ دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست تر مشري یوه ورځ مخکې د اوکراین د بحران لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ وولکر وویل چې په اوکراین کې د بحران په وروستیو دریو کلونو کې 2018 میلادي کال تر ټولو خونړی و. د اروپا د بهرني سیاست د مشري خبرې نن د هغې دفتر په یوه خبر پاڼه کې خپرې کړې دي. په همدې حال کې نړیوال څارونکي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې شدیدې نښتې دي او د اوربند موافقه چې د منسک د تړون پر اساس ټینګ سوی و ماته سوې ده. د اوکراین په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د بیلتون غوښتونکو په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي یا له خپلو کورنو تېښتې ته مجبور شوي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازو ویلي چې روان میلادي کال د فبروري له میاشت راهیسې له اوربنده زیاته سرغړونه شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د ملکي خلکو استوګنځایونو ته نږدې پراته دي او پر هغو سیمو چې د ملکي وګړو لپاره بنیادي خدمات رسوي ډزې څرګندوي چې د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه کیږي. د فدریکا مغریني له لوري په خبر پاڼه کې راغلي چې د اوربند درناوی باید وسي، پوځیان باید له نښتو لاس واخلي او خپلې درنې وسلې له پنښه سوو سیمو لرې کړي. هغې په ځانګړي ډول پر روسیه غږ کړی چې په دې برخه کې دي ډېر ژر او په بشپړ ډول له خپله نفوذه کار واخلي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي راډیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په صفه ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. ک انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب راشد ارمان پرانست. د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړي چې د استرالیا په تجارتي سیالیو بیک بوش لیگ کې لوبه کوي نن پنځشنبه د کرکټ کلب په پرانسغونډه کې هیله څرګنده کړه چې استرالیایي میشتي افغان ځوانان به ښه پرمختګ وکړي. دا کرکټ کلب او اکاډمي په ادلیټ ښار کې پرانستل شوې ده. په دې اړه جزئیات له سیف الله ستانک زیورو.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیگ کې خپل لومړی لوبه وکړي په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شو او ویې ویل خپله هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیگ کې هم ښې لوبې وکړي. اخو په سویلي استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلي استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کلب او اکاډمۍ په اړه معلومات ورکړل.
Pakistan Cricket Club and Academy of Australia dai mukamal munde au padi ki ose dan monga 50 nafar player under yo che de coach de che level 2 coach au bia sa po pakhto khabarin kai au pe english im khabar kai
khagalai safai wai dui hila darlo da che afghan mili lobghari pa australia ke da afghanano da cricket club pakhpulo lasuno prani zia da da nan ye hila padi pura sho che rashid arman da club pranist da australia pa melbourne sydney adelaide brisbane au jino noro simo کې یو شمېر افغانان اوسي چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا ادلیډ ښار په تجارتي لیگ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. عثمان صافی وایي په ادلیډ سترایکرز سربیره به د افغانانو کرکټ کلب لپاره زیاتې لوبې وکړي. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیگ کې چې د تجارتي سیالیو یو معتبره لیگ دی د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیسته او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسې زموږ غکل ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. دوستانو د نن ورځې وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل له تاسو سره ده.